تیر شپه د خوست امنیه کمانډان ملپاسوال سید احمد باباته په یو چاودنه کې وشل شوې. په عین حال کې د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅه کوي. دوستانو، ستړي مشئ، په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرو. دا خوست سیمه چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یو ایښودل شوي من چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. دا هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ ولسوال ویي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هاري رود سیند ته غورځولي دي. او پاکستاني چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د خوست سیمه چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یو ایښودل شوي من چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. د خوست والي محمد حلیم فدایي نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د وسلوالو د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قمندان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته ور روان وو چې په سیمه کې ورباندې په سړک کې ایښودل شوی من چاودلی. د خوست والي له دفتره په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی د هیواد د ولس لپاره یو وفادار او زړور افسر یاد شوی.
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په خبر پانه کې زیاته شوه چې سره لدی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوه او افغان امنیتي ځواکونه سولې ته ژمنتیا څرګندوي، خو مقابل لوري د سولې د دې تړون څخه د افغانانو د وژلو د فرصت په توګه کار اخلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. هغه مخکې له دې د خوست امنیه قمندانۍ د امنیت د امیر په توګه دنده ترسره کوله. دا هرات ولایت ګورلران ولسوال ویلی چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هاري رود سیند ته غورځولي دي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي د تېرې جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هاري رود سیند ته غورځولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګندونې کړي، تر اوسه د ولس کسانو مړي موندل شوي. نوري د یک شنبه په ورځ د 50 مړو د موندلو خبر ورکړی و. بلخوا په ولسي جرګه کې د هرات استاسي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استاسي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنو کې برخه لري، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیان اوه 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتلو بریالي شوي او 45 نور مړه شوي. ایران دا تورونه رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. افغان چارواکي په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکوي، خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام چې ایران ته ګوته ونیسي نه دی کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده، خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی. د وی د ډاکټر صاحب فیروز سو رزو رئیسی د کرونا وایرس نخیا ولایم لرل او په کور کې په قرنټین کې ول د بد مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتلی. دا خو عمومي وضعیت ډاډمن دی او اوسمهال په کور کې د تجرید په حال کې دی. خغلی فیروز په افغانستان کې د کرونا وایرس د سرایت په فایل کې خبرداري ورکړی او چې خی د افغانستان لنمای زیات وګړي په کرونا وایرس اخته شي او اټکل کړی او چې خی ل یو لک او لز زیات خلک په دې ناروغي ومري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامو تاسیساتو د څلوېښت کلنې جګړې په ترڅ کې تل حملې شوې، خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې ډېرې شوې او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوې. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سری وسلوالې جنایتکاري ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې راغلي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو بحث وکړ چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون میرالي سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې کېږي. په وروستیو څو اونیو کې دا حملې زیاتې شوې دي. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې، حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. ویل کېږي چې د پاکستان پوځ د ځینو وسلوالو په اړه ښه نظر لري یا لږ تر لږه ملاتړی کوي او د ځینو نورو د ځپلو لپاره په سیمه کې عملیات ترسره کوي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل، خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم دغلته دوام لري. د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر یو پخواني سلاحکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. فلین لومړی کس دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه ووسي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویل شوي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پرېکړه شوې ده. فلین د 2018 کال په فبروري کې له یوې میاشتې لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاحکار په توګه کار وکړ، خو وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې لرې کړ. د نوموړي د لرې کېدو پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو تماسونو په اړه مرستیال ولسمشر مایک پینس ته دروغ ویلي. او په روسیه کې یوې محکمې د امریکایي پانګوال مایل کالوي او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اګست 14 نیټې پورې اوږده کړه. د مسکو خاري محکمې د حکم پرون د مې په ومه شپږ ورځې مخکې لدی چې د دواړو تورنو د کور د نظربندۍ موده پای ته ورسیږي اعلان کړ. خبرنه مو له اسادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په خبرونه کې به واوري چې په خوست کې د خوست امنیه کمانډان تیر شپه په یو برید کې وژل شوی. د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازی د سکرتر صافی یو سرباز
د خغلی فدایی څرګندونی او د خوست د والی بابازی د وژل کېدو ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. سیمتا زلمه خلیلزاد په یو سفر تللی په دوه کې له طالب استاد سره تر خبرو وروسته یې پرون په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره کتلی. دا خغلی خلیلزاد د دې سفر په اړه به هم تازه حال درکو. دا بم باورې چې د کرونا وایرس د خورې شوي وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونو میلیونونه میندې او نوي زیږیدلې ماشومان له خطر سره مخ کړي او دا په افغانستان کې هم دا خطر محسوس دی. په یو بل ریپورت کې مو ملدی خبر کو چې د امریکا او روسیې ولسمشانو پرون د وسلو د کنټرول د تیلو د بایو کرونا وایروس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په وخت نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروئ. دا خوست سیمه چارواکی وایي تیر شپه په سړک کې د یوې خودل شوې ماین چاودنې د دې ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. دا خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادي رډیو ته ویل تیر شپه وسلوالو اول نادر شاکوټ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ، خو کله چې د امنیي قمندان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته ور روانو په سیمه کې ور باندې په سړک کې خودل شوی ماین چاودلی. نور تفصیل له خوست څخه د ازادي رډیو خبریال په د ازادي رډیو د خبریال نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
تیر شپه ایوا بجه او څلوېښت دقیقې د پیشنمې پر مهال د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د ځینې خیرو قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول. د جمعې په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي پستې برید وکړ. د امنیه قمندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت ور روانو چې په دې سیمه کې ور باندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي دي.
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
د خوست د امنیه قمندان په ګډون د وژل شویو پولیسو جسدونه امنیه قمندانۍ ته لیږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی هیواد او ولس ته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې سره ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې ته ژمنتیا په ډاګه کړې، خو مقابل لوری تل د سولې له دې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خوست والی که څه هم د پیښې مسؤول طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. له هغه مخکې نوموړي د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر په توګه دنده ترسره کوله.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږه ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګ د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغوی ته افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښ لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې وو او هلته یې له طالب استازو سره کتلي او دا خبرې ګټورې بللې. په اړه یې نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال دو جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگتن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دي. په بیان کې راغلي چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلي مرستې ستایي او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوی ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري او ځکه نو په دې هیواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ او د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند، څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلی خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دی چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچس د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل، او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل، او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگټن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادې راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه زر تر زره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. دې ډلې تېره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ 10 وه، خو ظاهرا د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ له کبله دا خبرې تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښایي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دي ولاړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو اوس برا شو دي ته چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله الدین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلي امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلي دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلي طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دي ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلي د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دي منع شوي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وځنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وځنډېدې. له اروپا خبرېدونکې د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړپوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بوریل لیکلي د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د ده په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 1,500 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلی د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسولیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نورې وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غنی هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غنی هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي، او د لیکوال په ټکو که د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي، نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوی، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
سموګګلا ازادې راډیو ناوړی د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو کې په ځینو نړیوالو مسلو خبرې کړي. د کرونا نړیواله وبا، د تیلو بی او نور ګڼ مسایل په دې خبرو کې شامل و. د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د ادبار موده پای ته رسیدلې. روسیې د نوي تړون لاسلیک ته چمتووالی ښودلی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي چې په نوي تړون کې چین هم شامل وي. نور تفصیل احمد تکل باندې کوي.
سپینه مڼۍ او کرملن وایي چې د کورونا وبا، د تیلو بی او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمنی د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د راروان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ټرمپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ، او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ټرمپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیه نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دو اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولي چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځونکي به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 15 کلونو لپاره تمدید نکړي، له یو کال څخه په لږه موده، یعنې د 2020 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بیو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړې. د تیلو بی د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د مې په 8مه په روسیه کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,00,000 او د مړو شمیر 1,615 ته ورسېد، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,50,000 او د مړو شمیر 1,000,000 ته نږدې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کرونا وایرس د خورې شوي وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونه میلیونونو میاندي او نور زیږیدلي ماشومان له خطر سره مخ کړي. یونیسف په یو تازه رپورټ کې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې اټکل شوی د کووید 19 وبا د اعلان له پیل څخه تر 9 میاشتو پورې په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه نوي ماشومان وزیږیږي چې 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې وي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د نویو زیږیدونکو ماشومانو او د میندوارو ښځو پر روغتیایي وضعیت اندېښنه ښودلې چې کووید 19 یا د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې روغتیایي سیستمونه او د طبي موادو او وسایلو د برابرولو خدمات له سختو فشارونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف وایي د کورونا وایرس د وبا له پیل څخه تر 9 میاشتو پورې ښایي په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه ماشومان وزیږي چې د دې یو پر څلورمه برخه یې یعنې 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف د ارزونې له مخې هند، پاکستان، بنګلادیش او افغانستان د جنوبي آسیا هغه هیوادونه دي چې ښایي دغه 9 میلیونه نوي ماشومان پکښې وزیږي. په یادو هیوادونو کې به د یونیسف د اټکل له مخې په هند کې تر ټولو ډیر نوي ماشومان وزیږي چې شمیر یې 40 میلیونه ښودل سوی دی، خو د لس په ترتیب سره شمیر یې راکمیږي. په افغانستان کې په همدې موده کې د 1 میلیون نوي ماشومانو د زیږون اټکل سوی، خو د یونیسف چارواکي په دې هیواد کې د کمزوري روغتیایي خدماتو څخه چې لاله وړاندې په ناسم وضعیت کې ول اندېښنه ښیي. د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزادی په دې اړه نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل
هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی په نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو و روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي، سره د دې چې په افغانستان کې د پخوا څخه هم د روغتیایي سیستم ډېر بشپړ نه و، یعنی نیمګړتیاوې درلودلې. نو زموږ دا نگرانی ده پر ټولو باندې غږ کوو چې باید د باردارو میندو او د ماشومانو و د نوي زیږیدلو ماشومانو و صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
که څه هم یونیسف د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي ادارو د سپارښتنو عملي کېدل یو ضروري اقدام ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې دا محدودیتونه به شایي ځینې حیاتي خدمات لکه ولادي څارنې ټکنۍ کړي او په دې سره به د میلیونونو میندوارو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلین په دې هیواد کې دا وضعیت لا کړکېچن ځکه بولي چې د دوی په خبره ډېری کورنۍ د دودونو له مخې د میندوارو ښځو د مراقبتونو چارې په منظم ډول مخته نه وړي. شغلې نوزادي په دې اړه هم له خلکو وغوښتل تل چې د میندو او ماشومانو د ژوند اهمیت ته پام وکړي. نو مې وړي زیاته کړه
له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکترانو کلینیکونو ته یې مراجعه نه کول، البته هدف یې میندې دي، هغه میندې چې هغه برداره دي. زموږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف دپاره د اندېښنې وړ خبره ده،
سره له دې چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د زیږون پر مهال د کورونا وایرس له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي که نه. خو یونیسف په خپل نوي راپور کې ټولو میندوارو ښځو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي ټول احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا پالانو سپارښتنه دا ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره باید ټول وګړي له یو بل څخه فاصله مراعت کړي، په یو ځای کې د ډیرو کسانو له راټولېدو ډډه وکړي، لاسونه هر ورځ په وار وار په اوبو او صابون پرېمینځي، او مخصوصا میندوار ښځې دې د امکان په صورت کې له آنلاین روغتیایي مسؤلینو څخه سلام مشورې واخلي. یونیسف دا هم ویلي چې حتی که مور په کورونا وایرس اخته سوی هم وي او یا مشکوک وي، ماشوم ته دې خپلې شیدې ورکړي، ځکه د دوی په باور د مور په شیدو کې د کورونا وایرس نه دی لیدل سوی. خو دا ضروري ګڼي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر وخت ماسک حتماً واغوندي او د ماشومانو له اخیستلو دمخه دې لاسونه ښه پرېمینځي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جین گاف ویلي نسو کولای پر هغه وضعیت چې په جنوبی آسیا کې د میلیونونو میندو پیغلو نجونو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ګواښي سترګې پټې کړو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. د کرونا وایرس خپرېدو په نړۍ کې ډېر څه بدل کړي او په ډېرو شیانو یې اغېز کړی. راځئ دا به واورو چې په مرغانو یې څه اغېز کړی. احمد شیبر تفصیل لري.
سیګل مرغان د ایټالیا په پلازمېنه روم کې دې مرغانو اوس د ژوندیو شویو ښکار ته مخه کړې ده. وروسته تر دې چې د مارچ په 9مه په روم کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ولګېدل، د سیګل خواړه کم شول. پخوا به دې سمندري مرغه د روم په کوڅو او واټونو کې له انسانانو پاتې شوي خواړه پسې خوړل. په ایټالیا کې تر اوسه شاوخوا 2,15,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او تلفات هم شاوخوا 10,000 ته رسیږي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اسپانیا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا کې تر دې دمه په کورونا اخته دي. د څارویو متخصص برونو سیګینی د ایټالیا د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي له امله سیګل مرغانو د وحشي شویو خوی خپل کړی، پر کوترو برید کوي او واړه مرغان ښکار کوي. په ایټالیا کې د روانې اونۍ له پیل راهیسې ورو ورو بندیزونه لږ نور نرم شوي دي، خو له اټکل سره سم به د می تر 18مې دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. د ایټالیا حکومت وایي چې تر هغې وروسته به بیا شرایطو ته په کتو پرېکړه کوي آیا هغه وخت به بیرته سیګل مرغه له خپل کړي وحشي خویه وګرځي که به د وړو مرغانو د غوښې له خونده بیا مشوکه له انسانه پاتې شویو خوړو ته ورنه وړي.
دوستانو د سهار ته نیمې بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په خوست کې سیمه ایز چارواکي وایي تېر شپه په سړک کې د یوې ښودل شوې ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلې دي. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کیږي د ایران امنیتي ځواکونو هری رود سیند ته ورسولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. او د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر پخواني سلاکار لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه آزادی رادیو .com کې کتلی شئ. مخکې له دې چې ونیز پروګرامونو ته ولاړ شو، نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه وړاندې کو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سیاحت یا ګرځندوی د اروپایي هیوادونو د اقتصاد یوه مهمه سرچینه ده او د دغو هیوادونو د ټولو فعالیتونو 10% جوړوي. اوس دا صنعت د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی او له جدي ستونزې سره مخ دی. څنګه دغه صنعت د کرونا وبا سره دوام کولی شي؟ د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی. جزئیات یې د فریبا ظاهر څخه اورو.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځمې په ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80 تر 80% کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپلو سیمیزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یو پوښتنه دا ده چې د اوړي رخصتي به چیرې تیریږي. فرانسه د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د رواني اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانیږي سیلانیان ومني. د اروپایي ټولنې د کورني مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. داسې ښکاري ډیری خلک رخصتۍ په خپلو سیمو کې تیرې کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کیږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه دمخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیې په جنوب کې ګاندیا شارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي او احتمالاً په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شای پراخې سي تر هغه چې ممکن وي او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کیږي. او دغه راز به مشتریان رستورانت ته تر تګ د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي او اړ به وي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس اخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې د به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسانو کولی سي په یوه رستورانت کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټ یې هر څوک وپوهېږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ وی بری خبرونه ته خره غلاست. د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په پاره و موده وشو چې ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو خپل خزینه او نارینه کارکونکو د وی نامعلومي مودي لپاره نیمه ورځ او یا هم ټول ورځ په کور کې نیولې یا قرنټین کړي، او د قرنټین دغه موده د اړتیا لمخي څو واري وغځول شو چې لکبلې په کور کې ناست یا قرنټین شوی نارینه او خزینه کارکونکو زړه تنگ شوی، او په ځینو کورنیو کې کله ناکله د خاون او خزي ترمنځ د لفظي تاویلو ما ویلو لامل ګرځیدلې چې تر ډیره نارینه د غپړه په خزو راچوي. حتی ټولنیزو رسنیو کې داسې غږونه لاسپاس کیږي چې د نارینه او بیزاری د قرنټین په دوره کې لکوره د خزو د ناسم چلن له عمله څرګندوي. دا تر کومې سمه ده چې خزي په کور کې د نارینه او تر ډیره شتون نشي زغملای؟ که خپل نارینه په کور کې زیات وخت نشي تیرولای او د زړه تنګوالي حس کوي.
خپل عزیز کړم چې زه خپل دومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای، پیخي ډیر زیات شوم.
د قرنټین په موده کې کورنۍ څنګه کولای شي خپل شیبي هم په خوخی تیر کړي او هم د قرنټین په موده کې یو خلاص تراوړنه ولري؟
د قرنټین په موده کې ما ډیر څه وکړل، ما ډیر زیات مطالعه وکړه، ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې کار وکړ.
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
لکه نه چې قرنټین پیل شوی او د ټولو ادارو کارکونکي یا نیمه ورځ او یا هم ټوله ورځ په کور کې نول شوي دي، د کورنیو ناخوخي او ګیلې تر ډیر اوریدل کیږي. پښتو کې معقوله ده چې وایي نارینه د خدای په کور نه کینوي، یا وایي نارینه د سهارا لپاره پیدا ده. د دغه معقولو کرواله اوس لا جوت شو چې رښتیا هم نارینه په کور کې ډیر وخت بند نشي پاتې کیدی او دا ورته تر خزو زیات سخت ده. خو یو شمیر نارینه دغه پړه په خزو ور اچوي او خزي په کور کې په ناسم سلوک او بی حوصلګۍ تورنوي. د دوی په خبره دا خزي دي چې په کور کې له دوی سره د قرنټین په موده کې ښه چلند نه کوي. حبیب الله چې د هم په کور کې له پاتې کیدو او زړه تنګوالي نور ستومانه شوی دی، د خپل قرنټین د مودې کې سره ته تاسو کوي؟
یقینا چې د قرنټین ورځو کې سره کور کې ډیر تنګیږي، یعنی د حد نه زیات. خپل عزیز کړم چې زه خپل دومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولای، پیخي ډیر زیات شوم. دې نه علاوه نور هغه کور کې نور ستونزې را پیدا کیږي، لکه کور کې د مېرمنې سره، فامیل کسان چې دغو سره ډیر سړی په ستونزه کیږي، یعنی دغو په کارونو کې مداخله کوي. هغه هم د وجه د سړی کور کې شي توجه هر څه ته کیږي. یعنی مثلا مېرمنه مې د جامې استري کوي، صحیح نشی استری کولای یو مغور کې کوم همداس نور لکه یا انګل خچن وی یا بل غوی کنه کوټه شو جارو کې تم صحیح نه جارو شوی یا لکه سبزی پخې یا بل څه پخې زور تم صحیح نه دشوی همداس د مشمانو پروزنه کې لکه پاکوالی کې پاره کې یا جامع خچن وی غوی ما باندې ډیر بد تاثیر کوي نه ټول وجه د امدا چې د کرنټین وجه ده خدای پاک د کرنټین په خیر خلاص کی چې په خیر سره خپل وظیفو ته خپل قانون ته ټول کسان واپس تانش
لبلی خو خځې هم ګیلې کوي چې نارینه د قرنټین د څو اونیو په ترڅ کې نور په کور دننه پتنګ شي او د دوی په ورځنی چارو کې لکه پخلی او نور کارونو کې له حد زیات مداخله کوي په هر کار یې نیوکه کوي او چلند یې ناسم بولي سید راته د خپل پلار کیسه کوي چې په کور کې د زیات زړه تنګوالي له عمله په پخلی لاس پورې کوي خو هغه هم په سمتوګه نشي تر سره کولای او په پای کې بیا هم په دوی نیوکه کوي
د قرنټین په ورځ کوم پلار په کور کې ډیر تنګ او کله کله غواړي چې کور کې کار وکړي چې ساتي تیر شي کله کله آشپزخانې ته ځي چې پخلی وکړي او پرون هم آشپزخانې ته لاړ چې متقابلي پخه کړي خو د کور وسایل ورته معلوم نه ده او دیګې په لاس د منقل نه واخیست لاس یې یو څه وسوځېد او موږ باندې په کار و چې تاسو صافي نه لرئ ستاسو هیڅ شی ځای نه لري او د هغې سربېره پلار مې له کومې ورځې نه چې کور کې دی د کور په ټولو کارونو کې خبرې کوي وای دا ولې داسې کوي او دا ولې هغه څه شو کله چې موږ ګیم وهو کله چې یو بل سره په جګه غب خبرې کوو بیا پلار مې ډیر په قاری کې
د کورنیو ترمنځ ګیلي او ناندري کله کله رامنځته کیږي خو د کورونا ویروس په رارسیدو سره د ښځې او خاوند ترمنځ د ګیلو او ناندرو ماحول نور هم تود شوی چې په ځینو کورنیو کې آن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځېدلی دی بنفشه چې د کور مېرمن ده او د خپل ژوند ډېره برخه په کور کې تیروي تر قرنټین د مخه یې کور کې د خاوند سره ډېر جنجال نه پېښېدو ځکه چې هغه به زیات وخت په کور کې نه و اوس چې خاوند د قرنټین له امله په کور شوی دی د هغې په وینا کور یې ورته سور تنور ګرځولی او په کور کې د بند پاتې کېدو قصور له هغې وباسي
خو د دغه خاطر چې په کور کې ناسته یې د کور نه وځي بازارونه بند دي سر خلاصو د دغه خاطر اوس زړه یې تنګېږي په کور کې ځای نهسته تلی بازار ته نهسي وتلی اوس نو مجبوره ده چې په کور کې ستا سره جنګ وکړي یا د مور سره وکړي یا د خور سره وکړي یا د بل چا سره وکړي د قرنټین زور بیا څه څه کاږي بیا جنګ او جنجال په کور کې څه سره کوي تا ویلې یا بل ویلې یا بل ویلې هغه کساتونه ګرده ستا څخه کاږي جنګ کوي په نه کوي
د کورنۍ ترمنځ د دوستۍ او مینې د زیاتېدو لپاره خانولي عادل چې یو مدني فعال دی د قرنټین موده په کور کې په ډیره ښه بڼه تیروي او په دې موده کې غواړي خپل ځانګړي ګټور پلانونه په کور دننه عملي کړي تر څو په راتلونکي کې دغه موده د یوې ښې خاطرې په توګه د کورنۍ په یاد پاتې شي
دغه پنځمه هفته دی چې په کور کې پاتې یم دفتر ته نه یم تللی کاروبار می پیخه دی په ما باندې د قرنټین حالت واقعا ډیر خطرېږي زما لپاره دغه د قرنټین موده داسې یو موده به وي چې ټول عمر به یې هیره نه کړم زما لپاره به یوه خاطره وي د قرنټین په موده کې ما ډیر څه وکړله ما ډیره زیاته مطالعه وکړه ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکړ البته زه په خپل کور کې مهالویش لرم په همغه ډول مې چې د دفتر د وظیفې ته د تګ پر مهال درلوده زموږ په مهالویش کې مطالعه شامله ده زما په مهالویش کې له خپلې میرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته شامله ده زما په مهالویش کې له ملګرو دوستانو سره اړیکې نیول شامل دي همدارنګه تفریح او همدارنګه رسنۍ څارو له ملګرو سره د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مشورې کوم
په ټوله کې خلک د قرنټین په موده کې زړه تنګي کیږي خو دا چې د قرنټین موده اکثره نارینه د کورنیو تر څنګ په اوسط ډول څنګه تیروي دا به د دوی په خبرو کې واورو
زمانم جمال ناصر معروف خیل د سرخود رسوالی د شمشاپور د کلی اوسیدونکی والا قرنټین خدا خو لګ زړه تنگه دا مخکې به میلو تدلو ملګرو سره بازارو تبدلو د لوبو میدانو تبدلو وسغه بازارونه بندې هر څه بندې په کور کې ریساریو کور کې ماشومانم ډیر غال مغال کوي بس ډیر سخت ولا زما لپاره خو ډیر سخت دی ولا
زمانم فضل الرحمن رحمانی دا د ننګرهار ولایت د حصاره کې غلجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا چې د کورونا د وایرس له امله کرنتین شپې ورځې دي، نو موږ هم خپل ځان کرنتین کړی ده، ځکه ټول خلک کرنتین دي. په خپله زما د کورنۍ کرنتین ده، نو زه د کرنتین په وختونو کې خپل درسونه وایم او د کورنۍ نورو غړو هم په خپله خوښه خپل کار اخیستی ده او هر څوک خپل کار مخته وړي.
زمانو مې تر الله ثاقب د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ اوسیدونکی او کرنتین په خیر کړی. دا چې زما اوس مسلک استاذي ده، نو یقین وکړئ چې دغه کرنتین سره زما ژوند دومره تنګ شوی چې ټول شاګردان ملګري استاذان ته یادېږي.
د کورونا ویروس لکبله یو اوږده موده په کور کې پاتې کېدل یا قرنطین د هر چا لپاره ستومانه کوونکی ده، خو که دغې مودې ته ځانګړي پلانونه جوړ شي، نو خاوند او ښځینه به هم زړه تنګوالی نه حس کوي او هم به د دوی بچو ته یوه ښه او د لاسته راوړنو موده وي. دا چې څه ډول پلانونه د قرنطین د مودې لپاره کورنیو ته ګټور دي، دا به په دغه مرکه کې وایو چې زموږ همکاري وږمې جبارخیل د پوهنتون له پخواني استاد نور حبیب حبیبزی سره کړې ده.
استاد، که په سر کې دا راته ووایاست چې د قرنطین په موده کې د ښځې او خاوند ترمنځ د لفظي شخړو لامل څه دی؟
د منظم پلان او مهال ویش نشتون، ناسم اقتصادي وضعیت ممکن هغه څه وي چې په دې ورځو کې د ځینو ډیرو لپاره د زړه تنګوالي او جنجال باعث شوی وي.
کوم کسان چې په کور کې قرنطین دي او له کوره د باندې نه وځي، هغوی باید څه وکړي چې دغه موده ورباندې هم ښه تېره شي او هم لاسته راوړنه ولري؟
د قرنطین ورځو ته باید مېرمن او خاوند یو تکلیف او بند په توګه فکر ونه کړي، بلکې یو فرصت یې وګڼي او سالمه استفاده ترې وکړي. ډیر هغه کارونه چې د رسمي بوختیا او لوجې ورته وخت نه لرلو کولای شي په دې ورځو کې ترسره کړي. ښه خبره ده چې دې ورځو لپاره یو ځانګړی پلان او مهالویش ولري چې د پنځه وخته لمونځ او تلاوت تر څنګ د کور په کارونو کې مرسته او همکاري، زړه خواله له ماشومانو سره په درسي چارو کې مرسته، شخصي مطالعه او د موبایل له لارې د خپلوانو او دوستانو پوښتنه کول، د ټول هغه څه دي چې کیدلی شي دا موده ورسره ښه تېره شي. ډیر څه داسې شته چې ممکن د رسمي بوختیا او ورځني ژوند له وجې ورته مېرمن او خاوند مخکې وخت نه وي پیدا کړی، بلکې له همدې فرصت نه په استفادې کولی شي چې پرې خبرې وکړي او د کورنۍ د ښه راتلونکي په موخه ګډ تصامیم ونیسي. تېر او اوسنی حالات سره پرتله کړي، په تېروتنو او اشتباهاتو فکر وکړي او له تکرار ځان وساتي، خندونو او ننګونو ته حل لارې وګوري او لومړیتوبونه درک کړي او له مخې پاتې ژوند تیر کړي.
مننه.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د قرنطین موده مو د کورنیو ترڅنګ په مینه او سوکالۍ تیرې کړئ، د نیمې نړۍ دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي راډیو د نوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو د کور کلی یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې د روژې په میاشت کې ډیرو سرکړو یا توند خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډیر سرکړي یا توند تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام اړولم. قدرمنه دوستانو، د رمضان مبارک میاشت چې دیرش ورځې پکې روژه نیول کېږي، اسلامي حکم او د ساینس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاشت ده. په روژه کې تنده، لوږه، ستړیا او بېخوبي ډېره وي، نو په یادو حالتونو کې د خپلې روغتیا د ساتنې لپاره باید روژه نیونکی خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روژه نیسي نو په روژه ماتي کې ډېر له سرکړو یا ډېرو تندو یا هم له ډېرو ثقیلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا له ستونزو سره مخ کېږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی غلام جان وایي چې دا په روژه ماته کې چې تند او ترخه خواړه نه وي روژه ماته خوند نه ورکوي.
داسې د خور جانې چې زه وشنیمې کې اکثره غوښه خورم، لوبیا خورم د وروجې سره، او سر ماښام سره کړي شیان خورم لکه پکوړې، بولاري شو، پیرګي شو، ښه چکتي تریخ چې ورسره نه وي قرآن کې بیخي دغومره کې خوند راکي. خو مریض ورسره یم، ډېر پازاب یم، د ورځې ورسره پازاب یم، معده م سوی کي، په خېټه به درد دي، سر م خوږېږي. ډاکټر ته ولاړم، ډاکټر راته وویل چې ته ترخه م خوره، ته سرکړي شیان مخره، خو قرآن کې کېږي. بغیر له دغه شیانو قرآن کې کېږي دا روژه بیخي خوند نه راکوي. نو پازاب یم خو څنګه وکم؟ روژه ده مجبوره ده چې د دوه شیانو خم هم خوند نه کړي. نو زه سرکړي شیان هم خورم، په پیشلمي کې لوبیا وریجې خورم، نو ډېر ورسره پازاب یم. خدای دې ورحمېږي، خو الله دې دا روژه په خیر را باندې تېرې.
د خوړو کارپوهان وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د اوږدې مودې لپاره څه نه خوړل یا نه څکلو په صورت کې باید له فایبر لرونکو او پروټین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او خوشی چې د روژه ماتی په مهال نرم خواړه وخوړل شي. په همدې هکله د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوری وایي چې دوی په روژه ماتی کې اکثره د نرم خوړو څخه ګټه پورته کوي. نوموړی زیاتوي،
زه د پیشلمي اکثره نرم وریجې خورم او ماښام کې همدارنګه سوپ یخنی، اکثر سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ماته وایي چې ته نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خرما سره کوو، بیا پس هغې نه سوپ مې تیار کړی وي. سوپ وخورم، مونځونه چې وکړو مانځنه وروسته بیا نرم خواړه لکه شیروا شو، یخنی شو، یا کوم ترکاري باب دا ور سره تیار وي، هغه لکه بامیا او یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خورو خو هغه ډېر ترخه نه، ځکه چې زما په معده باندې ډېر بد اغېزه کوي. او پیشلمي له مهال بیا هر پیشلمي نرمې وریجې پخې، سپینې وریجې، نو هغه یا له مستو سره یا له شیدې سره، نو هغه خورو الحمدلله روژه ډېر ښه په خوشحالۍ سره را باندې تېرېږي. او د خدای نه شکر ګزاره یم تر اوسه پورې چې دا روژې مې نیولې دي. د خدای په احسان سره ډېر ښه تېر شوی ده او مطمئن یم که دغسې موږ خپل خیال وساتو، خپل د صحت له خیال وساتو او نرم خواړه وکړو، روژه به خطر سي. زه وینم بعضې دوستان چا کنو لګولی چا یو سورته ولې وایي خېټه مو خرابه ده او نه پوهېږم د معدې تیزاب نه شوی، نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پیشلمی کول دیني چاره ده او د روژې په مبارکه میاشت کې پیشلمی کول اړین دي. په روغتیایي ډول د پیشلمی ګټه دا ده چې د ورځې په ترس کې روژه لرونکی د لوږې او تندې احساس نه کوي. خو ځینې کسان بیا نه پیشلمی کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی عزیز باتور داسې غږېدلی دی:
زه پیشلمی نه کوم ځکه چې عادت نه لرم، دوهم د خوبه را پاسېدل لږ راته ستونزمن دی، د ځوانۍ موسم دی، نو په دې اساس باندې پیشلمی ته هیڅ نه پاسېږم. البته په کور کې راته وایي چې ته کمزوری کېږي یا مثال باید ته پیشلمی وکړې، خو بس خوند نه راکوي ماته. بل پر جماعت کې هم زیاته ډوډۍ نه خورم او په خپل کافي اندازې سره. وکله چې روژه خلاص شي وزنم زیات کم وي او د کمزوري احساس یو څه اندازه کوم.
همدارنګه ځینې خلکو به یو څو ډوله خواړه مختص کړي روژه میاشته او کوښښ کوي چې په هر روژه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي، لکه پیره کې ترشی، اچار او داسې نور. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکو هیله داسې غږېدلې ده:
په روژه ماتي کې خو معمولا دا چې ټول ورځ یو څه مونه یې خوړلې، نو باید داسې غذا اوسي چې هغه حداقل نرمه اوسي، او هغه غذا هم باید ډېر خواړه باید ډېر په استګۍ سره خوړل شي. خو له بده مرغه بیا په افغانستان کې دغسې نه ده، ډېری خلک ترجیح ورکوي چې تون شیان، داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي، معمولا دغسې خوري. که هر یوې موږ وګورو له خپله کوره شروع کړو، دغه موضوع راته ډېره ښه معلومېږي. او معمولا په پیشنهمي کې هم چې باید هغه خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي، مثلا یا وریجې اوسي یا داسې نور شیان. ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغوی همغه خواړه چې ټول ویټامینونه ولري، او دا چې موږ یوه ورځ په لږه تېرو نو حداقل ورو ورځ موږ په بدن کې جاسي، نو ډېری کسان بیا داسې هم نه کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. ګرانه دوستانو، دا چې په روژه ماتي کې د کومو خوړو څخه ګټه پورته شي او په پیشلمي کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صدیق کاکړ څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. روژه ماتی او پیشلمی کې د کوم خوړو نه ګټه پورته شي تر څو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی؟
روژه دی په روژه ماتی دی په کجور او خوږ شربت باندې وشي. کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي، یو خواړه باید ونه خوړل شي، ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي، وریجې دی وخوړل شي، او د میوې څخه دی استفاده وشي په روژه ماتی کې. مطلب دا چې په روژه ماتی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي، ځکه چې د پیشلمي او د روژه ماتي ترمنځ ډیر کم وخت ده. او په پیشلمي کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي، لکه غوښه شو، لوبیا شو، نخود شل، دال شول، او دغسې نور خواړه. او په روژه کې باید له اچارو څخه، چکنۍ څخه، او هغه خواړه چې سره کیږي په غوړو کې سره کیږي، له هغه خوړو څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش، بد هضمۍ، او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي. او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي، ځکه چې اچار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي، په هفتو په ورځو باندې پاتې کیږي، نه استعمالیږي، نو کېدای شي چې د غذایي تسمم سبب هم شي.
ډاکټر صاحب، ډیر خوراک کول په روژه ماتي کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي کني رسوي؟
په روژه ماتي کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي، ځکه چې تر زیاتره 300 ساعتونو پورې معده خالي وي، کولمې خالي وي، هغوی فعالیت نه وي کړی. کله چې په زیات اندازه باندې خواړه وخوړل شي نو معده او کولمې نشي کولای، د هضمي سیستم نشي کولای دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي. نو ځکه ما وویلې کله کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتي کې استفاده وشي، په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغي به نه رامنځته کیږي.
ډاکټر صاحب، د روژه ماتي او د اصلي خوړو ترمنځ باید څومره وقفه وي؟ چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې دفتن خواړه ورپسې شروع کړي، خوراکي بعض لاغه بیا لمونځ کوي، او ځینې خلک بیا روژه ماته بیا وروسته خوراکي یعنی خواړه خوري.
دغه دوهم ډیر ښه میتود ده. لومړی دی سنت طریقه هم دغه ده، روژه دي ماته شي، خوږ شربت دی وسکل شي، او ورپسې دی هغه 15 رکعت لمونځ دی ادا شي، دغه 15 نه تر 30 دقیقو پورې وقفه کوي شي، وجود ته بسناسي انرژي به ورسیږي، هغه ګلوکوز وجود ته ورسیږي، د هغه څخه وروسته دی بیا هغه کوم مکمل غذا چې دا مکمل ډوډۍ چې دا باید وخوړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پېښنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لړ کې زه په تکلیفې
ما او یعنی ما ته مشکل جوړوي د پښنمی نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي
ته پښنمی نه کول هر څه ته تاوان نه لري کسوک په ځای د دچا وزن زیات وي او غاړي چې خپل وزن کم کی کدی پښنمی و نه کینو ښه خبره ده هغه کم خوړی چې په ماقام کې خوړل دي همغه انرژي کولای شي چې د ماخامنۍ پوری تر جماعت پوری د ته انرژي ورکی خو کچې ته یو حامله مور دسی کوي چې پښنمی ته نه را پاسيږي او د ډوډۍ نخري نو د حامله مور د پاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغه ته ډیر زیات تاوان رسیږي ماشوم په سوی ته غځي باندې اخته کیږي نو هغه څوک وزن کمول غواړي پښنمی دی نه کوي او هغه څوک چې کمزوري وي اوږدمهاله ناروغي لري یو څوک د تور زیړی لري شکر لري لوړ فشار لري دا خلک باید خامخا پښنمی باید وکړي
ډاکټر صاحب ځینې خلکو بیا ځینې خواړه مختص کړي دي روژې ته لکه مثلا پیراکي دي او سرکړي شیان دي او بکوري دي آیا تنه دم دغه خوراکي توکو استفاده وشي که نور خوراکي توکي هم
د روژې لپاره باید یو خاص غذایي رژیم باید جوړ نشي کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیستو د هغه رژیم څخه استفاده وشي په کم اندازه باندې غوړي باید پکې استعمال شي سرکړي خواړه باید پکې زیات ونه اوسيږي اچارو څخه چکني څخه دغه غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک وشي استفاده وشي په د سرکړو شیانو او د اچارو چکني مختص کول د روژې د پر ادا به یو ښه غذایي رژیم بنوي
په پای کې څه وایي لرې دوستانه ته چې په دې روژې مبارک میاشت کې څه وکړي
د روژې مبارک میاشت ده او بل دا چې د زیات مقدار خوړو څخه باید ګټه ونه شي په کم اندازه خوړو باید استعمال شي
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان عزتمند دوستانو داود دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.